احساسی افتاد، شما میتونین با ما تماس بگیرین و شکایات و نظرتون رو با ما شریک بسازین. تا برنامه دیگر، الله حافظ.
السلام علیکم. وخت په کابل کې د مازیګر 4 بجې شوې، روانه خبرونه مو تر 5 بجو دوام کوي. تاسو موږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. د خبرونه په لومړۍ نیمه کې د مهمو موضوعاتو په اړه خبري مطالبه اوریدل شي، او په دویمه نیمه کې د انصاف پلټه کې او د ورکوښو عزیزانو دوونی ځ خبرونه درته خبرو. کوربه مو زه محمد حدیث پردیسیم، په تخنیکی چارو کې عبید الله عبیدی را سره همکاري کوي. خو د خبرونه پیل په خبرونو کوو چې صالح محمد صالح چمتو کړی دی.
ولسمشر غنی د وسلولو طالبانو د اوربان اعلان مهم تحول وباله. د پاکستان د لوی درستیز په مشرۍ د دغه هیواد یا لوړت به حیات د راتلونکي سه شمې پرز افغانستان ته ځي. د امریکا ولسمشر ویلي چې د اوو مخکښو صنعتي هیوادونو د سرمشریز اعلامیه نه تاییدوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د شانګهای د همکاري سازمان د غوړي هیوادونو په سرمشریزه کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ راکړې ورکړې لپاره په افغانستان کې سوله مهمه وبلله. شغلی غنی د طالبانو لخوا د اختر په دریو ورځو کې د اوربان اعلان له ډیرو کلونو وروسته یو مهم انکشاف وباله.
موږ په دې خوشاله شو چې طالبانو په اختر کې د اوربان لپاره زموږ اعلان ومانه. دا په درویش کلونو کې لومړی ځل دی، او موږ له تاسو د افغانستان د سولې د خبرو په ملاتړ کې د مرستې غوښتنه کوو.
طالبانو د افغانستان د حکومت له اعلان د 2 ورځې وروسته پرون ویل چې د اختر په 3 ورځو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره اوربان کوي. د افغانستان د حکومت لخوا د روژې له 28مې د کوچني اختر تر 15مې د اوربان اعلان، او د طالبانو لخوا یوازې د اختر په دریو ورځو کې له اوربان سره موافقه د ځینو هیوادونو له هرکلی سره مخامخ شوې ده. د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ د دغه هیواد یو لوړ رتبه هیئت د راتلونکي سه شمې پرز افغانستان ته ځي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ازادي راډیو ته ویل چې د دغه هیئت په ترکیب کې د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال نوید مختار هم شامل دی. حضرت عمر زاخلوال وایي چې دغه هیئت په د افغانستان مشرانو سره د سولې په ګډون پر ګڼو مسایلو خبرې وکړي.
دغه هیئت د افغانستان د حکومت له مشرتابه سره ګوري. د دوی په خبرو کې مهم موضوعات مطرح کیږي چې تر ډیره پر سوله او ثبات راڅرخي. باوري يم چې موږ به یو پرمختګ ولرو.
افغان چارواکو په ورور پر پاکستان تور لګولې چې د حقانی شبکې په ګډون د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي، خو پاکستان دغه تورونه رد کړي دي. د کندهار په شولکوټ ولسوالۍ کې په وسلواله نشته کې شپېته وسلوال طالبان وژل سوي. امنیه قمندانې وایي تېره شپه په سلګونو وسلوالو د شولکوټ په زنګیتان سیمه کې د ملي اردو پر قرارګاه حمله وکړه. د امنیه قمندانې ویان زیاد رانی ازادي راډیو ته ویل چې دغه نشته تر نن سهاره روانه وه. هغه د مرګ لپاره وویل
پېټو په وسلوال وژن سوي دي چې په وژن سوو کې د وسلوالو د کتې ماوین هم وژن سوي دي. د دې یو بل مهم قومندان د احمد په نامه چې د نیش او لکوټ او خاکریز ولسوالي د پېټا قومندانۍ کول هغه کتې سوي دي.
شغلی درانی وایي شلو افغان پوځیانو ته هم په دې نشته کې مرګ ژوبله اوښتې. د وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د هرات اسلام قلعه پر لویه لاره د دوو سراچداو له موټرو په ټکر کې څو تنه مړه سوي دي. د والي ویان جیلاني فرهاد وایي په پیښه کې چې نن سهار شاوخوا 10 بجې سوي 8 تنه نور کسان ټپیان سوي دي. د هرات د حوزوي روغتون مطبوعاتي مسؤول محمد رفیق شیرزي ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته تر اوسه 2 مړي او 8 ټپیان لېږدول سوي.
تقریبا در حدود 8 مجروح و 2 فوتی از محل ایجاد به شفاخانه عزمی ایران منتقل شدند. خاصی که تعداد مجروح شده 1 طفل، 1 خانم و 6 مرد است.
که هم د والی ویان د مړو شمیر 4 تنه شي. خو د هرات د حوزوي روغتون مطبوعاتي مسؤول بیا دغه شمیر په مجموع کې 6 تنه یادوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د اوو مخکښو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې وروستۍ ګډې اعلامیه نه تاییدوي. ولسمشر ترامپ مخکې له دې چې د کاناډا په کیوبیک کې له دې سرمشریزې د سنگاپور پر لوري روان شي دغه اعلامیه تایید کړې وه. د ترامپ دغه دریز د متحده ایالاتونو او د هغه د متحدانو ترمنځ د اختلافاتو څرګندونه کوي. ډونالد ترامپ نن په ټویټر کې ولیکل چې دای د اوو صنعتي هیوادونو خبره سوې ګډې اعلامیه نه تاییدوي، ځکه هغه د کاناډا د صدر اعظم جسټین ترودو لخوا چې د دې سرمشریزې کوربه و پر ناسمو څرګندونو ونو ولاړه ده. د کاناډا صدر اعظم ویلي و چې دغه اعلامیه د جیو د ډلې ټولو مشرانو تایید کړې ده. د سنگاپور د بهرنیو چارو وزارت وایي د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون دغه هیواد ته رسیدلی دی. د شمالي کوریا رهبر به په سنگاپور کې د راتلونکي سه شمې پر ورځ د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. د سنگاپور د بهرنیو چارو وزیر ویوان بالا کرشنان په ټویټر کې له کیم سره خپل عکس هم خپور کړی دی. د سنگاپور د بهرنیو چارو وزارت وایي د شمالي کوریا رهبر به نن ناوخته د سنگاپور له صدر اعظم لی هسین لونګ سره وګوري. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کاناډا په کیوبک کې د او سترو صنعتي هیوادونو له سرمشریزې څخه د سنگاپور پر لوري روان شوی دی. هغه سنگاپور ته تر روانېدو مخکې وویل
زه د سولې له ماموریت سره ځم او موږ د ملیونونو انسانانو او د ټولې نړۍ د خلکو هیلې په زړه کې لرو. موږ باید د اټومي وسلو د خلې سره کار وکړو او زه باور لرم چې شمالي کوریا به په لنډ وخت کې یو فوق العاده ځای وي. موږ د ټولو روانو هڅو قدر کوو. موږ له شمالي کوریا سره د ګډ کار قدر کوو. هغوی په رښتیا له موږ سره ښه کار کوي.
د شمالي کوریا د رهبر او د امریکا د ولسمشر خبرې به د شمالي کوریا پر اټومي وسلو او له اټومي وسلو د کوریا چا په وزمې د پاکولو پر هڅو متمرکز وي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا پر وتلو انتقاد وکړ. ویل چې دا پریکړه منځنۍ ختیځ بې ثباته کولی سي. پوتین نن د چین په قنغداو کې د شنګهای د همکاري سازمان په سرمشریزه کې دا څرګندونې وکړې. بل خو د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون په دې سرمشریزه کې ویل چې روسیې پر اټومي تړون په سلا کېدو کې مهم نقش لوبولی.
روسیه پر دغه مهم اټومي تړون په سلا کېدو کې رغونکی رول لوبولای دی. د ایران او د ګاونډي لوی هیواد روسیې اړیکې ورځ په ورځ په پراخېدو دي.
د دې موافقې له مخې د نړیوالو بندیزونو د کمیدو په بدل کې د ایران د یورانیمو پر غني کولو محدودیتونه لګول شوي دي.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. ولسمشر غنی وایي د طالبانو له لوري د اوربند منل څو لسیزو کې بې ساري اقدام دی.
In 23 years, and we ask for your support.
خغلی غنی د غڅرګندونې نن د شانګهای د همکارۍ سازمان د مشرانو په تلسمه غونډه کې کړې دي. د همدې مسلې په اړه د ناتو ځواکونو له پخوانی سلاکار شفیق همدم سره مو مرکه کړې.
زه فکر کوم چې البته دا د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو د هڅو هاند یو زبرت ثمره وایم.
د افغانستان مالی وزارت وی افغان حکومت ژمن دی چې د 2023 میلادي کال تر پایه پورې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو مالی تمویل په غاړه واخلي. په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې هندي سرتیرو هغه شپږ تنه وسلوال وژلي چې دوی وایي نن د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر څخه هندي کشمیر ته نفوذ کړی و. رسو د خبرونې لومړی مطلب ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وی افغان حکومت چمتو دی چې د جګړې د ختمېدو لپاره له وسلوالو طالبانو سره سوله وکړي. خغلی غنی نن د شانګهای د همکارۍ سازمان د مشرانو په اتلسمه غونډه کې د طالبانو لوري د اوربند په اعلان خوښي وښودله او د سیمو له هیوادونو یو غوښتل چې د افغانستان له امن او ثبات سره همکاري وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان ملي شورا او د سولې علي شورا بیا وایي چې په افغانستان کې د اوربند د غزیدو لپاره باید جدي هڅې وشي. تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو له لوري د حکومت اوربند ته د مثبت ځواب په تړاو خوښي وښوده. خغلی غنی د یکشنبه په ورځ په چین کې د شانګهای د همکارۍ سازمان د مشرانو په اتلسمه غونډه کې وویل با ثبات افغانستان د سیمې هیوادونو له امنیت سره مرسته کولای سي. خغلی غنی وای چمتو دی چې له سیاسي حل لارو د حکومت او طالبانو ترمنځ جګړه ختمه کړي.
زه خوشاله یم چې طالبانو د اختر په ورځو کې زمونږ لانچوي وربند ومانه.
دا په تیرو درویشتو کلونو کې لومړی ځل دی او زه له تاسو غواړم چې د افغانستان د سولې د خبرو په برخه کې مرسته وکړي.
طالبانو د شنبې په ورځ د افغان حکومت له لوري د لنډمهاله اوربان غوښتنه ومنله او د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې ویلي چې د اختر په درې ورځو کې به په افغان امنیتي ځواکونو حملې ونه کړي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ له معقد اوربان وروسته اوس د دغه اوربان د تمدیدو لپاره غوښتنې زیاتې سوې دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هدي مسلمیار د یکشنبې په ورځ د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د حکومت او طالبانو ترمنځ معقد اوربان باید تمدید سي. له بلې خوا د ولسي جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان وای د اوربان تمدید د خلکو غوښتنه او اړتیا ده او باید دواړه خواوې هغه په نظر کې ونیسي. د سولې علي شورا هم وایي چې د اوربان تمدید کولای سي چې په هیواد کې د سولې د خبرو پیل لپاره زمینه برابره کړي. د دغه شورا منشي امین الدین مظفری د یکشنبې په ورځ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د موقت اوربان د هرکلی په اړه جوړه شوې ناسته کې وویل
شورای عالی صلح از طرفین درگیر جنگ در افغانستان
د سولې علي شورا په افغانستان کې د جګړې لښکېلو خواو چې موقت اوربند اعلان کړي خوښتنه کوي چې د بین الافغاني تفاهم مخامخ او مستقیم خبرو پیل لپاره په هیواد کې اوږدمهاله او دایمي اوربند ته زمينه مساعده کړي.
په ورته وخت کې د خزینه مدني فعالانو له ډلې صفیه صدیقي وای د دواړو خواو د غوښتنې مطرح کېدو لپاره مذاکراتو ته اړتیا ده او د دغه مسلې لپاره د اوربند غزول مهم دي. امریکا، ناتو، ملګرو ملتونو، روسیې، ایران او یو شمیر نورو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د افغان حکومت دغه نوښت وستایي او ورنه یې ملاتړ وکړ. بلخوا د طالبانو د رژیم پر مهال په اسلام آباد کې افغان سفیر ملا عبدالسلام ضعیف له یو شمیر رسنیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ موقت اوربند به څو میاشتې تمدید سي څو د سولې مذاکراتو ته زمینه برابره سي.
بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د موقت اوربند اعلان د خپل حکومت زړور اقدام وباله او د طالبانو له لوري د موقت اوربند د اعلان هرکلی وکړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم وویل چې د جګړې د دواړو خواوو له لوري د موقت اوربند اعلان د سولې د خبرو او مذاکرو لپاره لومړی ګام دی. خو یو شمېر کسان دې ته په اشارې سره چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو له لوري پر امنیتي ځواکونو حملې روانې دي د موقت اوربند پایلې ډېرې خوشبینانه نه ګڼي. زموږ همکارې فرشتې جلالزی په دې اړه په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو له پخواني سلاکار محمد شفیق هم دم سره مرکه کړي.
زه فکر کوم چې البته دا د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو د هڅو هان یو زبرت ثمره وایم، اګر چې د لنډ وخت لپاره دا خو یو نیک او ښه زیری ده او دا احسن د حکومت دوریسته وړاندیز په ځواب کې چې حکومت طالبان ته پیشنهاد وکړ او حکومت اصلا خپل له خواخو دزبن ایران کړی. نو زه په دې باور یم چې دا مکمل د حکومت د تصمیم خلاغلاس د طالبان له خوا.
په کابل کې ځینې خلکو بیا ډېر انتقادونه ور باندې کړي، مثلا د دوی یو سر منتقد امرالله صالح دی د دغه کسانو په د پاره چې هغوی پر دې خوشبیني چې ور باندې را پیدا کړي انتقاد لري. تاسو له کومه نظر ورته ګوري دی منفي اړخ ته د دې مسلې؟
زه فکر کوم چې ښاغلی صالح د جنگ یو اړخ ده، هغوی نشي کولی چې مستقلانه نظر ولري. هغه د طالبانو په وړاندې یا طالبان مقابل کې پخوا هم جنگیدلی، د دې حکومت نه مخکې، حتی د نظر لومړي کال نه مخکې اوس هم جنگیږي. نو هغه د طالبانو دښمن او طالبان هم د هغوی دښمن ده. دغې ترمنځ که چیرې دواړو خواوې هر رقم نظریات ولري، نشي کولی چې دا د افغانانو او د ټول افغانانو عمومي نظر وړاندې. نو زه فکر کوم افغانان ډېر خوشبینه دي او په دې هیله دي چې دغسې د درې ورځې دایمي او ټول عمر دپاره.
تاسو څه فکر کوئ دا به دایمي سي؟ ستاسو په نظر د دې امکانات څومره دي؟
زه فکر کوم چې یو ښه زمینه ده، حداقل د دې سولې خوند به هم طالبان واخلي، هم افغان ولس واخلي، هم افغان حکومت او هم سیمه او منطقه او دي وګوري چې دې کې څومره ګټه ده. زما وړاندیز دا هم ده چې طالبان او افغان حکومت دغه وخت کې کم کسان چې بندیان دي، اسیران دي، خپل کورنۍ نه بیل شوي، یا د پولیس په جامه کې، یا د طالب په جامه کې، یا د اردو په جامه کې، دغه بندیان او دغه اسیران په واقعي باندې هم غور شي.
تاسو فکر کوئ چې طالبان اوس تر اوسه نه پوهېدل چې جنگ بد دی، اوس پوسول چې دوی اوربند کوي؟ تاسو تر نظر د دې کې شاته څه عوامل کېدای شي؟
از فکر کوم چې طالبان هم ولید چې خلک ډېر ستړي دي، څومان دي، بل خصوص تاسو د سولې کاروان غوري خلک د هلمند، فراه او قنار، نیمروز نه تر کابل او بامیان او تر غزنی پورې په خپوزي پښې تڼاکې شوي، شهیدان ورکړه په لارو کې، په خپل کورونو کې او ټپیان شو په دې سفرونو کې. نو د تر څنګ دغه نورې هڅې ګوري چې یو تسلسل هم واقع شوی د کابل غونډه وه، ناسته وه، هغې کې حکومت دوی ته بدون د قاعده شرط د سولې وړاندیز وکړه. اوس هغې نه د تشخن ناسته وه، بیا پرون ورځ د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه وه، دوی هم د سولې هرکلی وکړه. او په سیمه کې همداراز په نړۍ کې هم یو تفاهم رامنځته شوی د افغانستان د سولې په اړه، او ټول په ګډه په دې هڅه کې دي چې سوله راشي. نو دغه موضوع طالبانو ته هم د درک وړ ده.
په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو له پخواني سلاکار محمد شفیق همدم سره د فرشتې جلالزی مرکې ته غوږوي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند مسله د افغانانو هم ترې هرکلی کړی. د همدې مسلې په اړه د کابل ښار د یو شمېر اوسیدونکو نظریات مو راخیستي چې په ګټه یې اورو.
مونږه د دې ډېر هرکلی کوو د دې خبرې نه چې ولس مشر دا اعلان کړی، او دا د افغان ولس ډېر هیله ده چې دا پروسه چې دی دوام ومومي، سوله ده.
کوم اوربند چې د دواړو خواو نه شروع شوی دی او کوم اوربند چې اعلان شوی دی دواړو خواو نه، دینه مونږ ټول خوشحالي، البته ټول افغانان، هر هغه څوک چې ځان په دې ملت باندې همدرد او د دې ملت غړی ځان ګڼي، نو هغه په دې باندې خامخا خوشحالي. او خدای دې وکړي چې دا اوربند تل پاتې شي، خدای دې وکړي چې طالبان او هغه خلک چې په خلاف کې دي دولت د دې اوربند نه خوند واخلي.
ډېر ښه نظر دی که دغه اقدام دوی چې دا دواړه کوم نظر ورکړي او دغه نظر ادامه ورکړي، نو دا به افغانستان خلکو لپاره به غټ یو او د ساویزي چې د مصیبت او د ستونزو نه به خلاص شي.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وو چې له ازادي راډیو سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د شوي اوربند په اړه خبرې کولې. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند په رابطه باندې د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو هم مطالې خپرې کړې چې زموږ همکار اجمل تورمانی غورچان راوړوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د افغان حکومت او طالبان لخوا د اوربند د اعلان په اړه یو شمېر لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، دوه اړخیزه اوربند افغانان هیله من کړي دي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې د افغانستان ستونزه سیاسي ده، روانه جګړه هم نه جهاد دی او نه د وطن د ژغورلو جګړه، بلکې د سرمقاله لیکونکي په خبره دا د افغانستان د تباهۍ جګړه ده. ورځپاڼه لیکي هر خوا افغان وشل کیږي او د جګړې اصلي زیانمن هم همدا افغانان دي. نو ځکه یو وار بیا غږ کوو چې د افغانستان په اړه په جګړه له تمرکزه باید ډډه وشي، او د جګړې دواړه لوري دي په اول قدم کې اوربند او په دوهم قدم کې سوله وکړي. سرخص پلواکی ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، طالبانو د سیاسي سټیج پر خوا نیولې ګام پورته کړ. د مطلب لیکوال دی کې د طالبانو لخوا د درې ورځنی اوربند اعلان خي چې د غډلې تر یوې اندازې پورې په سیاسي میدان کې لوبېدو ته زړخه کړي او دا یې لومړی ګام وو. په مطلب کې دا هم راغلي چې طالبانو ته د حکومت لخوا تر دې وړاندې په وار وار د سولې بیلابیل وړاندیزونه شوي دي، خو دغې ډلې یو په بل پسې تر پښو لاندې کړي. په مطلب کې د یو شمېر سیاسي شنونکو په اواله راغلي چې ولسمشر غني تر بل هر چا سولې ته ژمن دی، او د اته ورځې یو طرفه اوربند په اعلانولو سره یې ثابته کړه چې له زړه سوله غواړي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي دي. هیواد لیکلي، د سولې درمنجنو او جګړه ځپلو افغانانو د یوې سترې غوښتنې په توګه په هیواد کې د ریښتینې تلپاتې او سراسري سولې لوړ هدف ته د رسیدو په موخه له طالبانو سره د سولې لپاره د ولسمشر غني اعلان شوی اوربند د مخالفو طالبانو له مثبت غبرګون سره مخ شوی دی.
مننه چې ازادي رادیو ته خوږی است. ازادي رادیو د سهار لوو د مخام ترو بجو د افغانستان په لوی خارونو کې د اف ام په 3.15 او په 2.89 په ټول خارونو کې په شفاف توګه اوریدلای شي. په کونړ کې د کونړ یو شمېر اوسیدونکو بیا وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنز اوربند خې اقدام دی، او اما د دغه اوربند په دوام باندې ټینګار کوي. له کونړ څخه زموږ همکار روحلان وری دغه راپور استولی.
د کونړ اوسیدونکو وای د نور او افغانانو په څیر دوی هم د هیله لري چې په هیواد کې روانه پردی جګړه چې اواز پکې د دې وطن بچي قرباني کیږي بند شي او په ځای سولې او امن راشي. کونړیان وای دوی تل په جنگ کې لخکیل خو غوښتي چې په یو بل ډزې نه کوي، د خپل ورونو وینې دي نه تویوي، او له دې زیات دي افغاني ماشومان میندې میرمنې خویندې او پلرونه د غم په ټغر نه کینوي. خو تر اوسه دې تلپاتې هیلې ته هیچا مثبت ځواب نه ورکړی. خو اوس افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او طالبانو د کوچنی اختر پر رسیدو د اوربان اعلان نه کړي چې دوی خوخ کړي دي. د کونړ دوه تن اوسیدونکو د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هم زیات د شګل ولسوالۍ د شینکوړک اوسیدونکو ما د ته خو مونږ ډېر زیات خوشبینه او ځکه چې مونږ د درې ورځو کم اوربند چې اعلان شوی دی مونږ په جامو کې نه زیږو، په د خوښیونه بالکل مونږ په ځان نه پوهیږو چې څنګه مونږ دا روژه نیسو، څنګه روان یو، څنګه حرکت کوو، او دا چې د ټول عمر سوله مونږ ته راشي دا خو زمونږ ارمان دی، دا خو زمونږ ارزو ده. نو مونږ بس په کم حالات کې بیا ژوند کوو.
زمونږ حکومت ترمنځ او طالبان ترمنځ چې کومه سوله وشله مونږ دې باندې ډېر افتخار کوو، ډېر خوشاله یو.
میرمنې چې په روانه اوږده جګړه کې له نورو زیاتې ځورېدلې او ژړېدلې وایي ولسمشر غنی له زړه غواړي چې په هیواد کې سوله راشي او ټول افغانان د سولې په فضا کې ژوند وکړي. او وسلوالو طالبانو ته یې د اته ورځني یو طرفه اوربند اعلان هم د دې ستر ثبوت دی. د ولایتي شورا پخوانی وکیل او مدني فعال میرمن توراج وایي
زرنګ خوین دي لري وجړي دي لري فوند شي لري چې ماران شو د خاصه په وګو باندې دې درانه پیټ پراته دي د انسانانو جن په کې د منځ لاړو ماجر شو بي کور شو بي وس شو یعنی کس کې د دایمي د پاره جنگ باندې الله دې ټول راوځي الله دې دې نه خلافونه نور.
کونړیان وایي که جنگبندی یو ورځ هم وي او پکې د افغانانو د وینو تویدو مخه نیول کیږي دوی ته ډیر مهم دی. خو غوښتنه یې دا ده چې حکومت او طالبان دې د اوربند اعلان شوی موده وغځوي او تلپاتې سولې راتلو دپاره دې لاره هواره کړي.
بلې ورزو سم یوې امنیتي موضوع ته. د افغانستان د مالی وزارت وی افغان حکومت شمن دی چې د 2040 میلادي کال تر پای پورې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو مالی تمویل په غاړه واخلي. دغه وزارت مرسیال خالد پوینده د یک شمې پورز په ولسمشری مانی کې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د مالی تمویل څارنې او همغږي ګډبور ناسې ته وویل چې افغان حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو د مالی تمویل تر څنګ دغه ځواکونو ظرفیت لوړونې او پیاوړتیا ته هم جدي پاملرنه کوي. بلخوا دفاع وزارت هیله مندي ښیي چې افغان افغانستان تر 2040 میلادي کال پورې ځان بسیاینې ته ورسیږي او وتوانیږي چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه تمویل کړي. په دې اړه نور حال د واصل وصال پر راپور کې
د افغانستان د مالی وزارت وایي افغان حکومت هڅه کوي چې د 2040 میلادي کال تر پایه پورې په دفاعي او امنیتي بنسټونو کې د اصلاحاتو ترڅنګ د دفاعي او امنیتي ځواکونو مالی لګښت هم په غاړه واخلي. د دغه وزارت مرستیال خالد پاینده د یک شنبه پورې په ولسمشری مانی کې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د مالی تمویل سارنې او همغږي ګډبور ناستې ته وویل چې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو ظرفیت لوړونه او ترمنځ همغږي رامنځته کول د حکومت په لومړیتوبونو کې دي. د شیکاګو په کانفرنس کې د افغانستان د حکومت د ژمنې مطابق افغان حکومت ژمن دی چې د 2040 میلادي کال تر پایه پورې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو لګښت او مالي تمویل په غاړه واخلي. دا شان حکومت د دفاعي او امنیتي ځواکونو ظرفیت لوړونې، اداري فساد سره د مبارزې او د امنیتي ځواکونو د مالي ملاتړ په برخه کې د ډېرې ونډې اخیستنې لپاره هڅه کوي. د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د مالی تمویل سارنې او همغږۍ ګډ بورډ له سمناسته کې د 15 هیوادونو او بیلابیلو نړیوالو بنسټونو استازو ګډون کړو چې هدف یې د افغانستان په دفاعي او امنیتي ارګانونو کې د شته ستونزو او پرمختګونو ارزونه ده. دغه ناسته په هرو شپږو میاشتو کې یو ځل ترسره کیږي چې له مخې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د تمویل او تجهیز او د مرستو په اړه پریکړه کیږي. د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د مالی تمویل سارنې او همغږۍ د ګډ بورډ مشر جیوفری وان لیون یادې ناستې ته وویل چې افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د جګړې په ډګرونو کې د تروریستانو په وړاندې د پام وړ پرمختګ کړی او په بریالي توګه پر مخ روان دي. ښاغلی لیون په افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو کې شفافیت او همغږي مهمه وبلله او له افغان حکومت نه وغوښتل چې دې برخې ته پاملرنه لا ډېره کړي. بلخوا د ناټو سرمنشي ینس سټنټولبرګ ویلي د ناټو د غړو هیوادونو د سرمشانو په غونډه کې چې ټاکل شوې د روان میلادي کال په جولای میاشت کې وشي د ناټو غړي هیوادونه به موافقه وکړي چې له افغان ځواکونو سره له 2000 نه تر 2023 میلادي کلونو پورې د مرستو ژمنې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت د ویندوی دفتر سرپرست محمد راتمنش هیله مند دی چې افغان حکومت وتوانېږي د ځان بسیاینې له لارې د 2023 میلادي کال تر پایه پورې افغان دفاعي امنیتي ځواکونه مالي تمویل کړی.
بعد از امیدوار سم
کې سوله وي مخیل لرو چې په افغانستان کې سوله ټینګ شي او افغانستان وتوانېږي په اقتصادي او سیاسي لحاظ په ځان بسیا شي او وتوانېږي چې خپل امنیتي او دفاعي ځواکونه اکمال کړي. او اوس مهال د افغانستان دفاعي ځواکونه د ناټو او امریکا لخوا تمویل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دې وړاندې ویلیو چې تر 2023 میلادي کال پورې حکومت هڅه کوي چې کورنی عواید لږ تر لږه 8 میلیارد ډالرو ته لوړ کړي او دغه هیواد له امنیتي اقتصادي پلوه ځان بسیاي نه ورسوي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او دا هم یو سیمه ایز موضوع. هندي سرتیرو هغه شپږ تنه وسلوال وژلي چې دوی وایي نن د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر څخه هندي کشمیر ته نفوذ کړی و. احمد تکل په دې اړه جزئیات راټول کړي.
هندي سرتیرو هغه شپږ تنه وسلوال وژلي دي چې دوی وایي نن د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر څخه هندي کشمیر ته نفوذ کړی و. هندي چارواکي وایي د هند تر ولکې لاندې کشمیر ته د دې وسلوالې ډلې له ننوتو سره د دواړو خواوو ترمنځ نښته وشوه چې په نتیجه کې شپږ واړه مشکوک تروریستان ووژل شول. د هند یو پوځي چارواکی ډګروال راجیش کالیا وایي چې نښتې نن نیمه شپه وروسته له هغه پیل شوې چې سرحدي سرتیرو ته د پاکستان او هند له رسمي پولې د دې وسلوالو د اوښتو په اړه استخباراتي معلومات ورسېدل. ډګروال کالیا وایي چې سرتیرو د نښتې له پای ته رسېدو وروسته د سیمې په لرې پرتو ځنګلونو کې د پاتې وسلوالو د موندلو لپاره د تلاشۍ عملیات پیل کړل. دا معلومات تر اوسه خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د هند پوځ وایي چې د پنجشنبې په ورځ په همدې سیمه کې د هند د پوځ یو سرتیری مړ او یو بل هغه مهال ټپي شو چې مشکوکو وسلوالو د دوی پر ګزمې حمله وکړه. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې له 1990 کال راهیسې چې هندي پاوځ د وسلوالو تروریستي ډلو په ځپلو پیل وکړ، نږدې 10,000 کسان په پوځي عملیاتو او نښتو کې وژل شوي دي. نوی ډیلی پر اسلام آباد تور لګوي چې د هند مخالف تروریستان روزي او وسلې ورکوي او همداراز ادعا کوي چې هندي کشمیر ته د دې تروریستانو د نفوذ پر مهال د پاکستان پوځ د هغو په ملاتړ ډزې کوي څو هغوی وکولای شي د دې ډزو تر چتر لاندې د هندي کشمیر سیمو ته ننوځي. پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې له کشمیري بیلتون پالو څخه یوازې اخلاقي او ډیپلوماتیک ملاتړ کوي. هند او پاکستان چې دواړه د اټومي وسلو لرونکي گاونډیان دي د کشمیر پر دوو ویشلو برخو ولکه لري، خو دواړه ټول کشمیر خپل قلمرو بولي. د کشمیر افراطي وسلوالو ډلو له 1990 کال راهیسې وسلواله مبارزه پیل کړې او غوښتنه کوي چې کشمیر یا باید د پاکستان جزء وي او یا خپلواک هیواد شي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
امریکایي څېړونکو داسې انټي بایوټیک جوړ کړي چې یوازې بد او یا هم موزر بکټریا لمنځوړي. انټي بایوټیک معمولا د بدو بکټریاو د لمنځوړلو سربیره ځینې ښې او یا هم مثبت بکټریا لمنځوړي. په دې اړه نور معلومات د اسمت ساروان په دغه چمتو شوي مطلب کې اورو.
امریکایي څېړونکو یو داسې انټي بایوټیک جوړ کړی چې یوازې بدی یا مضرې باکتریاوې له منځه وړي. انټي بایوټیک درملونه عموما د بدو باکتریاو تر څنګ ښه باکتریاوې هم چې د بدن د دفاعي سیستم لپاره ګټورې دي له منځه وړي. له همدې کبله عموما ډاکټران ناروغانو ته په اسانه انټي بایوټیک درمل نه ورکوي، ځکه چې انټي بایوټیک د ګټورو باکتریاو د له منځه تګ سبب کیږي او لکه بلې انسانان په نورو ناروغیو اخته کیږي. اوس په امریکا کې څېړونکي وایي چې د لومړي ځل لپاره داسې انټي بایوټیک جوړ کړي چې یوازې له مضرو باکتریاو سره کار لري. دا انټي بایوټیک یوازې سی ډیفیشل باکتریا له منځه وړي. تر اوسه پورې د دې ډول انټي بایوټیک درې نمونې د ازمیشت لپاره جوړې شوې، خو تمه ده چې له نورو څېړنو وروسته بازار ته راووسي.
بله قدرمنو اوریدونکو، او د نننۍ خبرونې وروستی مطلب مو دا دی چې د اوبو انرژي وزیر له دندې د کوخه کېدو په دویم ورځ د ۱۳ میلیون ډالرو په ارزښت د یوې پروژې تړون له ګټونکو شرکت سره لاسلیک کړ. ښاغلی عثماني تېره ورځ د ولسمشر د حکم له مخې له دندې لرې شو، خو د ورځې په پای کې د افغان حکومت اجرایه ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې ښاغلی عثماني به له چین څخه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تر راستنېدو پورې خپلې دندې ته دوام ورکړي. د خبرونې لومړۍ نیمایي همدلته پای ته رسیږي. صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د شنګهای د همکاري سازمان د غوړي هیوادونو په سرمشریزه کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د تجارتي راکړې ورکړې لپاره په افغانستان کې سوله ضروري وبلله. شغلی غنی د طالبانو لخوا د اختر په دریو ورځو کې د اوربان اعلان مهم پرمختګ وباله. د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ د دغه هیواد یو عالی رتبه هیئت د راتلونکي سه شمې پر افغانستان ته ځي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ازادي راډیو ته ویل چې د دغه هیئت په ترکیب کې د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر هم شامل دی. د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې په وسلوله نښته کې د تېرې شپې راهیسې تر سهاره شپېته وسلول طالبان وژل سوي دي. د امنیت قوماندانۍ ویان وایي چې شلو افغان پوځیانو ته هم په دې نښته کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د هرات اسلام قلعه پر لویه لار د دوو سراچ ډوله موټرونو په ټکر کې څو تنه مړه سوي دي. د ولي ویان د مړو شمېر څلور تنه شي، خو د هرات د حوزوي روغتون مطبوعاتي مسؤل وایي چې په مجموع کې شپږ کسان مړه سوي او اته تنه نور ټپیان سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د او صنعتي هیوادونو د سرمشریزې وروستۍ ګډ اعلامیه نه تاییدوي. ټرمپ مخکې له دې چې د کاناډا په کیوبک کې د دې سرمشریزې د سنگاپور پر لوري روان سي دغه اعلامیه تایید کړې وه. د سنگاپور د بهرنیو چارو وزارت وایي د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون دغه هیواد ته رسیدلی دی. د شمالي کوریا رهبر به په سنگاپور کې د راتلونکي سه شمې پورز د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا پر وتلو انتقاد وکړ او وی ویل دا پریکړه منځنۍ ختیځ بې ثباته کولای سي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې مشر فیصل شایسته د تایلند په غورلیک سیالیو کې دوه لوبیدو په هدف له لیمپانګ لوبډلې سره د یو کال لپاره تړون لاسلیک کړ. د هیواد د فوټبال ملي لوبډلې یو بل لوبغاړی مصطفی آزاد زوی هم د دغه لیک په چیانګ لوبډلې کې لوبیږي او ټاکل شوی ده د دوه ملي لوبغاړي د تایلند فوټبال د غورلیک سیالیو په لړ کې د روان 2013 میلادي کال د سپتمبر پر اتمه د چیانګ مای په کورنی لوبغالي کې یو بل سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د هندوستان پر وړاندې د تاریخي ټیسټ لوبې په مخه تیر ورځ د دغه هیواد بنگلور ښار ته ورسېده. ټاکل شوی ده چې د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړنی ټیسټ لوبه د روانې جون میاشتې له 14مې یعنې راتلونکي پنجشنبې ورځې څخه تر 13مې نیټې په ایم چینا سوامي لوبغالي کې ترسره شي. له دې وړاندې افغان لوبغاړي د تیرې نږدې دوه میاشتې راهیسې په هندوستان کې په تمریناتو بوخت وو تر څو د بنگلادیش پر وړاندې شل ورځو سیالیو او د هندوستان پر وړاندې تاریخي ټیسټ لوبې ته ښه چمتووالی ونیسي. د افغانستان کرکټ بورډ دا لوبه ځکه تاریخي ګڼلې چې د ټیسټ معیار لا اخیستلو وروسته لومړی ځل دی چې لوبډلې له هندوستان سره چې کرکټ کې خورا زیاته سابقه لري مخ کیږي. او وروستۍ خبر دا چې د هندوستان او بنگلاديش ښځینه کرکټ لوبډلو د آسیا د ښځو د شلو ورځو کرکټ سیالیو پایلوبې ته لار پیدا کړه. د تېرې ورځې په لوبه کې هندوستان پاکستان ته په ماتې ورکولو سره پایلوبې ته ووت. په دې سیالۍ کې پاکستاني لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې دوو لوبغاړو په سوځېدو هندي لوبډلې ته درې اویا منډې هدف ورکړ، چې هندي لوبډلې په اسانۍ سره د لوبې په شپاړسم اور کې پوره کړ او پایلوبې ته یې لار پیدا کړه. دغه سیالۍ چې د بنگلاديش، سریلنکا، هندوستان، پاکستان او ځینو نورو هیوادونو ښځینه لوبډلې پکې لوبېدلې، د روانې جون میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې او نن پای ته رسیږي.
بلې، اوس هم د دوه اونیزو خپرونو د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو عزیزانو د خپرونو د نشرولو وخت را رسېدلی. تر بیا مو پاک الله مل شه.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو، یاغې پسې ورشبلو، یاغې پسې ورشم، دې کې را باندې ورځ تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوچی حاضرې په ویګره کوی حاضر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کندوز ولایت د ذبیح الله کامران په نامه یو مدني فعال ازادي راډیو ته ټیلیفون کړی چې د ولسی جرګې د غړي کمال صافی کسانو غوښتل چې د کندز لخاره وتښتوي. دا موضوع مې د ولسی جرګې لغړي انجینر کمال صافی او د کندز ولایت له چارواکو سره شریکه کړې ده.
د انصاف پلټه کې
ورور نن دې سده او د کومه ځای دې ټلیفون کړي؟
زما نوم ذبیح الله کامران دی، د کندوز ولایت څخه مې تاسو سره اړیکه نیولې.
مشکل هم سو
د شنبه په ورځ باندې د کندوز ولایت په ښار کې د سینمای ناشر سره یو سپینه لنجره چې مربوط د انجینر کمال او د پارلمان امنیتي لنجره وه زما مخه ونیوله، او یو نفر اجمالی پولیس او څلور نفر شخصي لباس کې تراکته شو. دوه وی زه د واسکټ ټورنه را ونیولم او درې نور ما د قنداغونو وارونه وکړل او کشولو مې موټر ته مې دننه کې نل دلته ما د ځان مقاومت وښود او کوشش مې کول چې موټر ته مې دننه کوي ونه شي. نو په همدغه ساحه کې چې د خلک راجم شو، د ساحې خلک راجم شو، ټول شاید حال دي. نو دوی چې دی خوشي کړم او قنداغونو چې وهلم ټولې نښې دلته شته دي، ټول ځمکه چې د وهلو ساحې موجود دي، ښکاري سیاحت امې نظر ورکړی دی. نو دوی وتښتېد لاړ، زه د خلکو چې دی د اختطاف هله وژغورلم.
انجینر کمال سره پخوا تر دې ستا کومه دښمنی یا داسې زړه بدوالی سو موضوع معامله خو نه وه؟
انجینر کمال سره موږ هیڅ مشکل نه لرو، صرف دا کندوز وکیل شوی و په تېره دوره کې، وروسته د اته کلو نه راغلی او دلته اته کلو کې دا کندوز ته نه دی راغلی، او دوی هیڅ توکار هم کندوز ته نه دی کړی. د کندوز ځوانان ټول په دې باندې آګاه دي. نو د فیسبوک اجتماعي رسنۍ کې ما په ده باندې یو نقد کړی دی، صرف چې ته زموږ د وکالت وړتیا نه لرې، موږ تا ته رایه نه درکوو. بس دومره خبرو سره کړې. نو په دغه اساس باندې د یو ورځ زنګ راوو همت اختار راکو، بل ورور زنګ راوو، هله یو په نامه د انجینر خلیل زنګ راوو، بل په نامه د زاهد زنګ راوو، هما سره ټول سعودي کلیکونه دي، ما سخت کړي دي کاغه ضرورت موږ تاسو ته درلیږو. بالاخره په بل ورځ باندې داسې نفر دستور دی چې امر ورکړو تاسو ورشي دا نفر راولئ، او چې ما باندې څه کول نو دغه جواب به دا ووایي.
ها، دغه مشکل دی. د کندوز ولایت امنیه قوماندانۍ ته یا امنیت ته یا والی سره شریک کړي؟
په کندوز کې موږ ټول مسؤلي وګانونه خبر کړي دي، ریاست امنیت خبر دی، موږ عریضه ورکړې ده، رسمي قومندان امنیت هم عریضه ورکړې ده، نظامي سرانوالي هم عریضه ورکړې ده، او استناف سرانوالي هم عریضه ورکړې ده. اوس دغه عریضه چې دی موږ ټول وګانونه په ځان کې اچولې دي.
هغه څه اجرات نه دي کړي په دې سکه؟
په دې سره کې تر اوسه اجرات نه دي شوي، دا کار ډېر کند روان دی. نو موږ د دولت څخه غوښتنه کوو چې تر اوسه زموږ قضیه د رسیدګي وشي او دغه مسؤلین ونیول شي.
یعنی ته اوس هم په حراس کې په ډار کې، که دا اجرات ونه شي نو یېره محسوس ہے؟
که چیرې اجرات ونه شي دولت زده مقابل کې ضعیفي وښي، نو طبعا چې دا سړی هر څه کولی شي. نو موږ د دولت څخه دا غوښتنه ده چې دا مجرمین ونیول شي تر اوسه د نورو لپاره عبرت شي. هیڅ وکیل چا نه په زور رایه ونه غواړي.
بس ستا مشکل به ورسو، د مسؤولو چارواکو غوږ ته به یې ورسو.
ډېره مننه.
د انصاف پلټه کې.
دغه موضوع مو د ولسی جرګې لغړی خاغلی انجینر کمال صافی سره شریک کړه.
جناب انجینر صافی، د کندز ولایت نه یو مدني فعال د زبی ولا کامران په نامه شکایت کړی چې د انجینر صافی کسانو زه په خار منځ کې وهلم ټکولم سپکړم او غوښتل چې ما اختطاف کړي. غوښتل مو په دې اړه ستاسې نظر ولرو.
داسې ده چې زه په شدید او قاطع الفاظو باندې دا ادعا ردومه، زه به اختطاف ولیکم. ما تر اوسه پورې د خپل پارلمان معاش داسې وعده کړی ده، په موکلینو یې مصرف کړی، خپل کور ته مې نه دی وړی. بل خبره داره چې زه نه تنها د قندوز بلکې د ټول شمال په کچه باندې د مظلوم او د دردېدلي او د جنګ ځپلي ملت غږ جوګوم، او دلته په سیمه کې ځینې کړۍ شته دی چې هغې خپله آینده زما په بریا کې په خطر سه ویني، او دغه مافیوي کړۍ چې کومه خپله دوی په اختطاب کې ککړ دي او خپل په مواد مخدر کې ککړ دي او خپل د مظلوم ملت او دغه جنګ ځپلي خلکو په وهلو او ټکولو کې او د دې نه په باج اخیستلو کې ککړ دي، هغه خلکو د خوانه یو تعداد ناپوهه او خام فکره ماشومان چې کوم دی ځوانان ماشوم ځوانان غولول کیږي او زما پر خلاف باندې زما د حق مبارزې پر خلاف باندې هغه دغه خناوړه ګټه اخیستل
دی. وای چې ما صرف فیسبوک یو انتقاد کړو په صافی صاحب باندې، ځکه په دې بده لګېدلې و.
دا نه دی یوازې دا نه دی، د 10 پښتون باندې د ګوتو په شمار باندې په لسګونو نور ځوانان هم دي چې دغه مافیاوي کړۍ د خواو څخه تمویلېږي تر څو د قندوز د ولس د حق غږ، غږ د انصاف غږ او د عدل غږ دا خپ کی دا چوپ کی، د دې لپاره دغه مافیاوي کړۍ همدغه شانته خام فکره ماشومان استعمالوي ناوړه ګټه ته اخلي.
ډېر زیات تشکر انجینر صاحب.
مننه.
د انصاف پلټکه
سربیره پر دې دغه موضوع مو د کندوز د والی لوایاند خاغلی نعمت الله تیموري سره مطرح کړه. جناب تیموري، د کندوز لخاره د ذبیح الله کامران په نامه یو مدني فعال آزادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د ولسی جرګې د غړي انجینیر کمال صافی بډیګاردانو او کسانو دې د خار په منځ کې وهلې او غوښتلې چې وی تختوي. په دې حق له مستاس نظر غوښت.
تر اوسه دغه موضوع تر دغه تفاهم شوی دی. دغه یو څه تفاهم شوی دی او دا موضوع چې موږ تراس انشاءالله چې موږ به اجرات باندې وکړو.
یعنی تر اوسه تاسو ته نه ده راغلی او که
راشي؟ تر اوسه نه ده رسېدلی، که راورسېږي انشاءالله چې موږ باندې اجرات
کور ودان.
مننه.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د کندوز لخاره د ذبیح الله کامران په نامه یو مدني فعال آزادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د ولسی جرګې د غړي انجینیر کمال صافی کسانو د خار په منځ کې وهلې ټکولې او غوښتلې چې په زور موټر ته پورته او وی تختوي. انجینیر کمال صافی د ذبیح الله کامران ادعا بی بنسټه او د ځان پر ضد یوه توطیه ګڼي، او د کندوز د والی ویان نعمت الله تیموري وویل چې دغه موضوع ورته نه ده رسېدلې او که ور ورسېږي په اړه به اجرات وکړي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د خبرونې مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه او نیک هیلې ومني. ستاسو د خوشی په هیله ورزو د دیو نه خبرونې ته چې د معمول سره سم د هغو دوستانو په پیغامونه پیلوم چې ورک کسانې په خپل سیمو کې موندل دي او دا غو نشانه راټوي. قلم او کاغذ راوخلی، د دغو دوستانو د ټلیفون شمیرې تر سره ولیکئ، کېدای شي ستاسو ورک عزیز هم پکې پیدا شي. د زابل ولایت څخه د عبید الله پیغام اورو.
معلوم عبید الله ده، د اتغر د ولسوالۍ د زابل ولایت. دا یو لیونۍ زه ډېر راغلی ده، تقریبا 15 میاشتې به کېږي چې اندازن تر کاله اوسی ده. اسدالله نومې د پلار نومې حاجي حضرت ده، په کومه له اخر ده. یو ورځ یو رقم خبرې کوي، بل ورځ بل رقم خبرې کوي، که چیرې کورنۍ وي یا یې پلار وي یا یې ورور وي یا معلومات غواړي. دغه دوه نمبران ته زنګ ووهي 0 2 3 5 6 4 3 8. بل نمبر ده 0 4 8 8 6.
بله السلام علیکم، نوم ارشاد د خوست څخه. زه تقریبا د څلورو کالو د خپلې کورنۍ سلیدری کیم، اوس د یو بلې کورنۍ سره اوسم. که د ما کورنۍ غږ اوري یا دا بل ده نو ماته د دې شمېرې ته زنګ وکړي. 0 4 4 9 9 4 5. مننه.
بله السلام علیکم، د ټول ازادي راډیو کارکون څخه هیله کوم چې راز ما پیغام نشر کی. دلته د 14 کال نجلۍ موږ پیدا کړی ده، که د هر چا وي دا خبره وګړي د خبرې نس کولی، پر دغه شمېره جز مو سره تماس ونیسي. 0 4 3 4 9 0 5.
بله السلام علیکم، زه شم سجن د دلارام د ولسوالۍ خبرې کوم. دلته یو سړی دی د خلیل په نامه، د جورجان د ولایت اچھے د ولسوالۍ د منګیجیک د کلی کورنۍ تاکي د بخراج دلارام کې دلې پښتنو کې دلې دی.
زه نعمت الله د کندهار میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته د ګل محمد په نامه و میاشتې کېږي چې د کور راغلی دی. نوم یې ګل محمد دی، د پلار نوم یې جمال خان اکا دی، سید شیر اکا دی، ولایت د غزنی دی او ولسوالۍ د ناوی دی. هر څوک په دې تړه حق له معلومات ترلاسه کوي او ګل پیغام د راتلونکي دوشنبه نشر کوي، حتمي یې نشر کوي. زما ټلیفون شمېره ده 0 4 3 5. مننه، سلام.
د اسدالله په نامه سړی راغلی دی، په کام خروټ دی، ملاخیر دی. په دا ازادي راډیو کښې د غوی نه وخته اعلان کوي، هغه زما سره راسره دی. دا ټغر ولسوالۍ کښې د بایزو په کلي کښې د زابل ولایت دی، په دغه کښې ګرځي. دا یو کال یې کېږي راغلی دی، نه د ازادي په راډیو کښې نشر کوي. دا سړی زما سره راسره دی، که د چا طلب کوي، دا د چا په کار دی، د چا قریب دی، هغه زما سره راسره دی. دا دوې میاشتې کېږي. په دغه شمېره دې مور ته زنګ ووایي چې موږ معلومات په لاس ورکړو.
السلام علیکم، خدای تعالی دې وساتې په خیر. یا د بازګس ولایت د غادس ولسوالۍ څخه خبره کوم. یو نفر نن په راډیو ازادي کښې اعلان کړی دی چې دغه نفر د سلمي طالب هغه د زوی په نامه یو سړی اعلان کړی دی چې د بساب د خولې دغه سړي اعلان کړی. زموږ همدا نفر ورسي نو معلومات یې نه راته کېږي. دغه سړي چې دا خبره کړې د هلمند ولایت څخه فکر کوم خبره کړې ده. نو د دغه سړي لمبر که ما ته راځوی ازادي راکړې، یا دغه لمبر ته دغه زما لمبر و هغه سړي ته ورکړي چې دا اعلان یې کړی دی چې دا هلک مړ دی، په مرمیو ویشته شوی دی، د طالب هغه زوی دی، د پساو د خولې دی. نو دغه ګلزمان میډیا که داسې دی چې دا خبر سړي ته زما لمبر ورکړي، یا د هغه سړي لمبر راکړي، دا به تا ته ډېر غټ خدمت وي، موږ ته به هم ملګري. السلام علیکم.
یو ځوان چې د یار محمد نومېږي او د 10 کالو پر شاوخوا باندې عمر لري. د پلار نوم یې محمد عثمان دی. په تن جګ نری ځوان دی، په چپه ورځه کښې کوچنۍ دانه هم لري، عصابي ناروغي هم زیاته لري. 15 میاشتې کېږي چې د ګرشک په سیمه کښې نادرکه شوی دی، او خپل نوم نشي یادولی، او خپل ځای نوم هم نشي یادولی. او هر مسلمان ورته د نومګوړي په اړه معلومات ولري، په دغه لاندې شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي. 0 4 4 0 5 2.
مننه کوم دوستانو، ستاسو پیغامونه مو واورېدل. اوس به هغه نور پیغامونه واورو چې تاسو خپل ورک پکښې لټوئ.
زه د کندهار ولایت ته 5 مینایې اوسېدونکی یم. زما ورور تقریبا 10 میاشتې وخت کېږي. نوم یې عتیق الله دی، د هلمند ولایت اوسېدونکی، د سنګین ولایت دی، او کار چا ته معلوم یې ما ته چې په دا شمېره زنګ ووایي. 0 4 2 5 2 6 2.
سلام علیکم، زه د پکتیا ولایت مرکز ګردیز څخه خبرې کوم. زموږ یو هلک دی، اوس د ستر سړی وي، په پاکستان کښې د خپل کور نه به درکه شوی دی. 15 کاله اوس کېږي، عمر یې تقریبا اوس 15 پولو ته رسېدلی وي. نو زه د هغه چا نه هیله کوم چې موږ ته د په هکله معلومات راکړي. د ده نوم قاري صالح ګل دی، د پلار نوم یې حاجي دوراری دی، او د تلیفونو شمېره زموږ ده 0 4 4 1 4 4 8 4 8. د خدای په امان.
ولایت بغلان ولسوالۍ یم.
د رمضان د کلی څخه یو سړی ورک شوی دی. ماشاء الله ځینځي کله کې چې نظر راکړی شوی دی او که چېرې څوک لري د معلومات نمیږي او د نظروان ښوونځی دی که چېرې هر څوک معلومات لري په دغه تلیفون بیا راته ووایي.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت څلورمې نه یو اوسېدونکی یم. زما ورور د ټکلا په نامه دی تقریبا د لس میاشتې کېږي چې ورک شوی دی. چا ته معلوم یې او چای دلیري ما ته په دغه شنه به زنګ ووي. صفر اویا دوه دېرش دوه شپېته شپږ سوه دولس مننه.
السلام علیکم. زه په مناټین خدمې ولایت کې یو څو سوالې شبه دین کله شپې ما یو تر دې مومن په نامه د تاسو نامه څوی ده. کله کې د کور نادرکه سوی ده د ایران پلور تللی ده. نو خدای دې شې د ما غږ دې خپل اوري د مرګري اوري موږ ته دې په دغه شماره زنګ وږي موږ دې څه پېښانه یو. صفر شپږاویا شپږ څلوېښت څلور سوه اویا نونه سلام په احترام.
بلی السلام علیکم. زه ګل احمد هلمند ولایت د علي دوله سوالي ګل باغ اوسېدونکی. ما که چې شیخ محمد بن احمد د درې نیم کال کې چې د کور څخه نه درګه سوې دي موږ د مرګ د ژوند په اړه هیڅ معلومات نه لرو. که چېرې د خپل ځما زغور یا نور اند اعلان کړي باندې پیژني نو مهرباني دی وکړي په دغه نمبر دی ما ته زنګ ووایي. صفر و صفر و یو سل څوارلس درې سوه شپږ پنځه زره افغانۍ جایزه لري.
السلام علیکم. زه روز محمد اخلاقی هم دل مندولت نوزاد الاسوالی در باق کلی و سیدون که امپل حال دل مندولت مرجی و الاسوالی در پساو در سیم سال سر خبر کم. ما یو روری وقت شایی در دونیم کال کیش چه در کورن در کسوی دی حس دشون در دمار در اکی مجنه لرنو در رور نونی گل احمد دی در مامال غوث کاز دی در رور نمانی دی پیز محمد بل محمد ویس محمد میر احمد رضی محمد که هر څوک د دې ژوند یا د مرګ په اړه معلومات لري نو د خپل ځای ما بس کې بنجان یو بل هوا تللی نو دوی دې د مهربانۍ له مخې د ټلیفون د همدې شمیرې سره اړیکه ونیسي. صفر و صفر و دوه یو صفر نه اته پنځه. وسلام.
السلام علیکم. نبی الله زابلم ز زابل ولایت اند ابو لسلی شیګان کلی اوسیدونکی. یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت لسلی شیګان کلی اوسیدونکی موهب الله ده. موهب الله ده عبدالوکیل کاکا زوی د نکیب الله اورور. تقریبا لس کال مخکې د ایران په طرف په قاچاقي حرکت کړی ده. خو د په د ایران په اردو لارو په قاچاقبر سره وو هلته تریاک خوړلی وو. کله چې تریاک خوړلی وو نو دی بیا مریض سوی وو له ملګرو پاتې سوی وی. خو له هغې ورځې تر اوسه پورې د محب الله په اړه معلومات نه لرو. محب الله میانه قتل لري غنمرنګی ځوان ده د پنځه ویشتو شپږ ویشتو کالو عمر لري. که هر څوک د محب الله په اړه معلومات لري نو د مهرباني او اسلامي همدردۍ له مخې دي له ما نبی الله سره په همدې شمیره اړیکه ټینګه کړي. زما د تلیفون شمیره ده صفر اویا شپږ دېرش څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس.
السلام علیکم. زه خان محمد د لوګر ولایت د خوروار ولسوالۍ د بابا خیلو د کلي اوسېدونکی. د موږ یو خوري ورک ده د دېرش کلو په عمر ده. د کچکلا ده زمری نمیږي ورور یې قدیم نمیږي. که هر څوک معلومات لري او یا خپل اوري نو دې شمارې ته دې زنګ اووه سوه اته نوي نه نوي صفر صفر نه څلوېښت. وسلام.
السلام علیکم. قریب مو ورک دی جنگل ورور دی تاجګل په نامه دی د پنځه کاله کېږي چې ورک دی. زه عبدالحنان اغا د نګالي څخه مې اړیکه درسره نیولې ده. که هر چا پیدا کوي که یا په هر معلومات یو څوک لري نو په دغه شمیره دې ما ته زنګ ووي. صفر و څلور 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 اته یو اته پنځ صفر.
ولی السلام علیکم زه خیر الله د هلمند ولایت څخه د غږ راډیو ته دا پیغام پرېږدم. زموږ یو کشر ورور چې باز محمد په نامه باندې دی، دا درې کاله کېږي د کور څخه نادرکه شوی دی. که چېرې هر مسلمان ورور یا په خبرې یا د مرګ په حالات یا د ژوند څه هغه باندې خبرې نو د مهربانۍ دپاره چې زموږ سره په دې شمېره باندې اړیکه ونیسي 0 1 4 9 0 3 4 9 4 1 بله شمیره 0 1 4 6 4 4 د سامان.
زما نوم عبدالخالق زهیر د بادغیس ولایت د غورماچ ولسوالۍ او د تحصیل خاتون له څخه تاسو په تماس کې یم. ما سره مو زما یو اکا دی چې په نامه د نادر شیخ نومېږي. دا درې کاله کېږي چې ورک دی، درک یې نه لګېږي. که هر چا ته پته یا معلومات یې په دغه شمېرې ته زما سره اړیکه ونیسي 0 1 8 5 2 3 1 8 5. سلام.
زړه د محمد خبره کوم دا کندهار ولایت ارغستان او سوالی څخه مزه دا کا زید علاوه چم په نامه دی جمالی کا زید دا یو کال درې نه شکیس نه درک کسوري د خپل کور سره ارغستان سره کندهار ولایت شارت د خپل سوي د علاوه نه درک کسوي دی په الوان کار څوک مسلمان آل په لري حکومت را یا مسته جمال ما تر کی مشمیري او شو سپر اویا شپوش پته نه اتیا اتا اتیا درې
و سلام. هلو، سلام علیکم. زه خواجه آقا د امین الله زه د کاپیسا ولایت د طبیب عبدالسلام د سپادر به قریه د اختراباخی رو د کلی اوسیدونکی یم. زما ورور قنداغا یو کال مخکې د اروپا نه د یونان نه د فرانسې په طرف روان شوی دی او بیا یې هغې نه د هیڅ معلومات نشته دی. نو مونږ که دی چېرته زمونږ غږ اوري یا هغه نور انډیوالان دوستان دې دې ته معلومات ورته نو موږ ته په لطفا په دغه شمېره زنګ ووهي 0 1 3 5 5 0 3 او زه اګزام لري که چا موږ ته زنګ راووه معلومات یې راکړو.
زه د هلمند ولایت د بغران د ولسوالۍ د رامجي د کلي اوسېدونکی یم. اوس فعلا په نسراج کې اوسېږم. زما دوست یې چې دا 15 کاله کېږي چې ورک شوی دی د مدلا احمد په نامه دی او زه ورحم فلاری ولا محمد نمیږي. که چیرې په دغه هله څوک معلومات لري ما ته دې په دغه شماره د زنګ وښه زنګ ته ولې دي. سلام بخترم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند ولایت مساکرات ولسوالۍ د خجاده کلی اوسیدونکی زموني محمد انا صاحب د ابن حداقه زیمه ما یورول د سلام په نامه یاد ونیم کاله کې چې د کور نه درک دی نه د مړی او نه د ژوندي معلومات. چېر مؤمن مسلمان ورته معلومات څه مشه دې په دغه نمبر باندې زنګ وي 0202 5 4 0 0.
بلې السلام علیکم. زه محمد وایب د شجاع شهر خلی حالی کې نیولې ده. زما یو روح دی د الله زما یو روح دی د رحماني په نامه دی. په صاحب مله ګوزی دی د نزه کارو دی اند رباني او د مخود او د لالیا د ملي خان ورو دی د لاس کله کې چې رښتو یې نو هر ورځ په اړه معلومات لري. زما کړي د اشمرو علي کوونی کې سپر 0 1 0 3 4 2 5 2 5. وسلام.
السلام علیکم. چې زه پر را خوشحال ترن نیمېږم. زما یو تروري زوی ورک دی چې په دا دو نیمېږې د مشر ورور نوم یې لالی دی او پلار مور یې په دغه ارمانو کښې مړ وسلو او وروڼه وخوندې لا هم په دغه ارمانو کښې دی چې یا نن یا سبا به دا دو راشي چېرې به یې مړ بوی که به ژوندی یې نو که چا څم بیا هم تا ته یي موږ دې خامخا په دغه اړیکه تماس ونیسي نو موږ به بیره خپله ګټل شوې جایزه هم ورکړو او خوشحاله به هم ډېر زیات جنس کړو. نو شمېره ده 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0. ازادي راډیو تل تل زنده باد.
السلام علیکم. زما نوم هدایت الله دی د کلات ولایت څخه مې زنګ درته وړی دی. زما یو ورور دی چې نوم یې عبدالقهار دی تقریبا د 15 کاله دی. اوس یې 15 کاله وخت یا 16 کاله وخت کېږي چې دی ته ورک شوی دی. که د هر ورور په اړه معلومات وي ما ته یې په دې اړیکه زنګ ووایي 0 1 2 4 9 5 5.
بله مفتم دا غنجل که که ورکا شوی دا دا غنمی اشتی که گی نو رازی که گی هیچ نمال اشتا نجوان دا اشتا هر چه تا چه معلومات وی دپلوم هم اشتا دا گولاسم هر چه چه زلی وی دا هر چه چه پا مخر غلی وی یه مسلمانی دای پا دوغ ماه مبارک رمضان هر چه چه زلی وی دا خدای پلیاز دا غصین قرآن پلیاز دا کمک لما سوکی دا غنجل که نشتا تکلیب دا صاب لوری هیچ نمال اشتا نجوان دا اشتا ماه نگا را دیو رضا دیگه چی از نمبر می در کلی و پا موقع نمبر ما تا بیاد زنگ و وایا سپر و نا درائی آتا سپر پینجا سالر و بیا این تکرار آمام رو را تبایی نگواد و نیسا سپر و نا درائی آتا آتا سپر سالر پینجا سالور درای وا آرتش تجلی دلی هر چه تا که معلومات ویدی دو غزلی نزد تماس که دستایم ده خدای پلیاز ده قرآن پلیاز ده کلیب ده صاب ما تا پیدا شوی هر چه تا که معلومات وی کدن جلکی ده موغا گوری که خط سو گوری خدای پامان دیر سلام
من نخور که استاسو پیغامو هم ده دخپور کرد پا ده هیله چه استاسو او ده نور و طول دوستانو ورک از زن پیدا سی تخبرونه هم دلت پای ترسو هم تربیه مو پر خدای سپرم اللهم ملسم